دا مشال راډیو دا دا محل په خبر کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومې کې زپا امیر ساحل درته خراب لاس پای په خبرونه کې د زن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتا سی اورو سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون وای د ډان ورسپانې پاړه در حکومت او پوز اختلافات ختم شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وای ښایي د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت خراب شي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیې او اوکراین د سولې کولو ټینګار کړ. بشپړ خبرونه. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون وای تیر کال د ډان ورسپانې رپورټ په تړاو د حکومتي پریکړې په اړه د پاکستان پوځ له لوري د خپل بیان اخیستل ښیي چې یوازې وزیر اعظم د هغه هیواد اجرایوي مشر دی. د ګوند ویان صدیق الفاروق بیګا مشال راډیو ته ویل د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات پای ته رسیدلي دي.
یو څه تاثر وو، یو خوا ته لږه ډیره غلطي وه خو حل شوه. هغوی چې دا کم ټویټ واپس اخیستی او دا خبره یې تسلیم کړې چې وزیر اعظم چیف اگزیکټیو دی او د هغه حکمونه قانوني حکمونه دي، نو دا د ټول ملک او د ادارو لپاره ډیره بهتره خبره ده.
پر دې موضوع مو د پوځ د عامه اړیکو له دفتره ایس پی آر سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تیر کال په اکتوبر کې د ډان ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي ول چې حکومت پوځ ته ویلي چې د ناسمو تګلارو له کبله هیواد د یوازیتوب په حال کې دی. پوځ او حکومت دواړو دا رپورټ ناسم بللی او حکومت د رازونو افشا کولو د څېړنې لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه. د تیرې میاشت پر 9 وزیر اعظم د دې کمیټې د موندنو په نتیجه کې خپل سلاکار طارق فاطمی له دندې لرې کړ، خو پوځ پر ټویټر د یو بیان په خپرولو د وزیر اعظم دا اقدام ناکافي بللی و. د چهارشنبې پر ورځ پوځ په خپل بیان بیرته واخیست او ویل چې وزیر اعظم د پلټنیزې کمیټې پریکړې عملي کړې دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وای په راتلونکي یو نیم کال کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښایي خراب شي. ډین کوټس دا خبره تیر مازیګر د سینټ د استخباراتي چارو کمیټې ته پر داسې وخت کړي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره د 3000 اضافي سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له تیرو 1400 کلونو راهیسې د طالبانو ضد جنګیږي. په رسمي ډول د 2014 زیږیز کال په پای کې هلته د امریکا جنګي عملیات پای ته ورسېدل، خو هلته د ناټو 14000 سرتیري پاتې شول چې پکې 8400 امریکایان دي. خو طالبانو په وروستیو کلونو کې بیا سر پورته کړی دی او د هیواد یو شمېر برخې نیولې دي. کوټس امریکایي سینټرانو ته ویل د امریکا او د ملګرو له لورې په پوځي مرستو کې د کافي زیاتوالي باوجود په 2018 زیږیز کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت ښایي خراب شي. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې هم ذمهوار دی، نو یوازې امنیتي ځواکونه د وسلو ساتلو اجازه لري. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د افغانستان له اساسي قانون او له حزب اسلامي سره د سولې له توافق سره سم د هغه ګوند غړي د وسلو ګرځولو اجازه نه لري.
د اساسي قانون لمخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده، پر همدې اساس باندې چې دوی حمایت هم دلته، دوی حفاظت هم دلته، زموږ مسولیت دی.
مینپال دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند قریب الرحمن سعید پرون وویل د دوی د ګوند غړي خپلې وسلې د حکومت مخالف وسلوالو پر ضد کاروي. د زیاته کړه چې هیڅ چا ورته د حزب اسلامي د غړو د ساتنې ضمانت نه دی ورکړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فضایي حریم سرغړونه شوي او وسلوالو ته مرسته ورکړل شوې، نو پر ضد به یې اقدام وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی له بدخشان او سرپوله د رسیدلو رپورټونو پلټنې کوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د چهارشنبې پر ورځ د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ اوسېدونکو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې ظاهرا روسي الوتکې د افغانستان فضا ته اوړي. هلته د سرپل چارواکو د سه شنبې پر ورځ تور پورې کړ چې په سیاد ولسوالۍ کې ناپیژندل شوي هلیکاپټر له وسلوالو سره مرستې کړې دي. وزیري دا ونه ویل چې د تورونو د زباتېدو په صورت کې به څه اقدامات کوي. هلته روسیې په بیا بیا په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستو تورونه رد کړي، خو امریکایي قومندانان هم وایي چې مسکو د طالبانو مرسته کوي. طالبان وایي روسیې یوازې سیاسي او اخلاقي ملاتړ کوي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر له اوکراینی او روسي ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو انځورونه خپاره کړي او پر دواړو هیوادونو یې د جګړې ختمولو او د سولې کولو ټینګار کړی. ټرمپ پیګانه وخته پر ټویټر ولیکل چې پرون یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکین سره لیدلی. ټرمپ له دواړو وزیرانو سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدو پر وخت خپل اخیستل شوي انځورونه خپاره کړي. د لیکلي چې راځي سوله وکړو. روسیا او اوکراین له 2014 زیږیز کال راهیسې شخړه لري. هغه مهال روسیې په ناقانونه توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره وتړله او په ختیځ اوکراین کې یې د بلتون پالو د جګړې ملاتړ پیل کړ. د روسیې د تیری اروپایي ټولنه او امریکا پر مسکو د بندیزونو لګولو ته اړ کړه او د ټرمپ ادارې ویلي تر هغو چې روسیه په 2015 زیږیز کال کې د سولې د توافق په پابندۍ کې پاتې راځي بندیزونه به ورباندې برقرار وي. او عراقي پوځي چارواکي وایي د امریکا په ملاتړ حکومتي ځواکونه د موسل زاړه ښار محاصرې ته نږدې شوي دي. دا ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د ښار بیا نیولو لپاره جنګیږي. تېره ورځ شوی پرمختګ د هغه دوه اړخیزه عملیاتو برخه ده چې تېره اونۍ پیل شول. د عراقي پوځ یوه جنرال سمیع الله ریزی تېره ورځ وویل یو لوی ځواک له شماله موسل ته ننوځي او ځانګړي ځواکونه په غرب کې د ښار له صنعتي سیمو څخه د زاړه ښار لوري ته پرمختګ کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
اوریدونکو په دې غړي کې یو څو رپورټونه لرو تر هغه وروسته وه تاسو را سره د خپل سیمو لوی خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی که خبرونه در سره د خپل سیمو وي مهرباني وکړئ هلته راته ولیکئ چې زه یې ولولم. لومړی موضوع ته راځو. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند وایي د ډان ورځپاڼې د راپورټ په اړه د پاکستان پوځ له لوري د خپل بیان واپس اخیستل ښیي چې د وزیر اعظم حکمونه قانوني دي او همغه د هیواد چارې پر مخ وړي. دا خبره د ګوند ویان صدیق الفاروق بیګا مشال راډیو ته وکړه. تیر کال په اکتوبر کې د ډان ورځپاڼې په یوه راپورټ کې راغلي ول چې حکومت پوځ ته ویلي چې د ناسمو تګلارو له کبله هیواد د یوازیتوب په حال کې دی. پوځ او حکومت دواړو دا راپورټ ناسم بللی و او حکومت د رازونو افشا کولو د څېړنې لپاره یوه کمیټي جوړه کړې وه چې په نتیجه کې یې وزیر اعظم خپل سلاحکار طارق فاطمی له دندې لرې کړ خو پوځ دا اقدام ناکافي بللی و. اسرارالم مومند په پاکستان کې د ملکي ادارې او پوځ ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې.
د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون وایي د پوځ لخوا د ډان لیگ سپړه د وزیر اعظم هاوس اعلامیه مستردولو خپل د ټویټر بیان واپس اخیستل دا خبره ثابتوي چې هم وزیر اعظم د دې هیواد چیف اگزیکټیو یا اجرایوي مشر دی. د حکومتي ګوند یو مشر غړی صدیق الفاروق وایي د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات موجود وو خو هغه اوس له منځه تللي.
یو څه تاثر وو، یو خوا ته لږه ډیره غلطي وه خو حل شوه. او چې کومو کارپوهانو دا خبره کړې چې په یو سوچ باندې اختلاف وو او هغه ختم شوی نو دا خبره بالکل سمه ده. هغوی چې دا کم ټویټ واپس اخیستی او دا خبره یې تسلیم کړې چې وزیر اعظم چیف اگزیکټیو دی او دا هغه حکمونه قانوني حکمونه دي نو دا د ټول ملک او د ادارو لپاره ډیره بهتره خبره ده.
د ذکر دا چې د پاکستان وزیر اعظم د اپریل پر 9 د ډان ورځپاڼې یو رپورټ په اړه د پلټنیزې کمیټې د سپارښتنو د منظورۍ وروسته د بنو چارو خصوصي سلاحکار طارق فاطمی له څوکۍ لرې کړ. خو د دې په ځواب کې د پوځ ویان جنرال آصف غفور رو پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دغه حکمنامه د پلټنیزې کمیټې له سپارښتنو سره سمه نه ده، نیمګړې ده او پوځ یې ردوي. خو د شروع په ورځو د پاکستان پوځ خپل دغه ټویټر بیان واپس واخیست او ویل چې د پلټنیزې کمیټې د راپور کومه برخه چې وزیر اعظم منظوره کړې وه هغه عملي شوی. د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون یاد مشر پر دې اړه له وضاحت ورکولو ډډه وکړه چې د پوځ او حکومت ترمنځ څه قسمه اختلافات وو خو وی ویل چې د پوځ لخوا دغه وروستی ټویټر بیان ښایي چې د مرکزی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات ختم شوي. خو د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب پټک وایي یو ټویټ سره اختلافات ختمېدای نشي. نوموړی وایي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ د اقتدار پر سر اختلافات روان دي او دومره زر نشي ختمېدی.
یعنی چې کوم دلته کې سکیورټي اسټابلیشمنت ورته وایي هغوی خپل یو رول چې دی هغه د ولس د وخت پس همیشه پاتې شوی دی، هغوی چې دغه ځکه نشته هغه پاتې شوی دی. هغه اوس هم دا یو اوږده مسله ده، د ټویټ سره دغه مسله ختمه شوه او دا مسله حل شوه. نو اصل خبره دا ده چې دې تر شا اصلي وجه چې ده هغه دا مسلې نه دي یادون دي چې مو کې چې پر سر اصلي خبره
د پاکستان پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل سرت مسعود بیا وایي که څه هم د هیواد د بهرنیو او امنیتي چارو د پالیسیو پر جوړولو د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات موجود دي، خو د په خبره د پوځ لخوا وروستی ټویټ ښایي چې دغه اختلافات اوس تر څه حده کم شوي.
دا د دې خبرې عکاسي کوي چې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ په فیصلو کې کومه ترنګلتیا وه هغه تر ډېره حده کمه شوې، او له دې داسې هم ښکاري چې پوځ اوس دا مني چې باید له ولسي حکومت سره یې اړیکې ښې وي، ځکه چې دا وخت د پاکستان له هندوستان سره اړیکې خرابې دي، د افغانستان او ایران سره یې هم اړیکې دومره ښې نه دي. نو اوس چې پوځ د خپل بیان واپس اخیستو کوم فیصله کړي دا یو ښه ګام دی. د دې کریډیټ د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر دواړو ته ځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې پر دې اړه له پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان د 2018 کال اکتوبر میاشت کې یو ځانګړی راپور خپور کړی و چې پکې د سرچینو په حواله ویل شوی وو چې نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه غونډه کې ولسي حکومت په استا ویلي وو چې پاکستان په نړیواله کچا د یوازیتوب پر لور روان دی او باید دوی د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم او پوځ دواړو لخوا دا راپور رد کړل شوی وو او وروسته یې پر دې اړه یو پلټنیزه کمیټي جوړه کړې وه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر وایي ښایي افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت خراب شي. دین کوټس تیر مازیګر د امریکا د سینیټ استخباراتي چارو کمیټې ته د خپل رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخه هم کړي هلته ښایي امنیتي حالات خراب شي او دا ډول حالات به په 2013 زیږیز کال کې هم دوام ولري. افغان حکومت په بیا بیا ویلي چې حالات یې په بشپړه توګه تر واک لاندې دي او د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د متحدو ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دن کوټس په هغه راپور کې چې پرون یې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. کوټس همداراز وویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د کمزوري پوځي مشرتابه، د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوجستیکي نیمګړتیاو له کبله ښایي د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. کورتس وویل افغان ځواکونه به د خپلې بقا لپاره تر ډیره د نړیوالې ټولنې پر مالی مرستو متکی پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چوین د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی ده په حقایقو باندې ولاړ ده، او له بله پلوه چوین امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده. حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډیر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغې ګزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډیر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2018 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نه شول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سږ کال هم روان وی. دن کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته لدې چې مشران یې ووژل شول وضعیت تر ادارې لاندې ساتلی او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې لا هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
د احمد تکل رپورټ موري د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې ذمہوار هم دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو پرته هیڅوک د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دې ګوند د غړو د دفاع لپاره د وسلو ساتل ضروري بولي ځکه چې د ګوند ویان په خبره د غړو د ساتنې هیڅ ضمانت نه دی ورکړل شوی. شنونکي د حزب اسلامي پوځي جوړښتونه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. رحمت الله افغان له کابله.
ارګوای د هیواد ټولو اتباعو ساتنه د امنیتي ځواکونو مسولیت دی. د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل په دې برخه کې هر اقدام بې ځایه دی.
د اساسي قانون لمخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. موږ په ټولو ته په ډار سره ویلی سو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بینن خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځایه دی. د افغانستان حکومت چې کومه توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک له مخې حکومت د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي خو د دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید ویل چې د حزب اسلامي له غړو سره شته وسلې به یوازې د هغه وسلوالو مخالفانو پر ضد وکاریږي چې په غړو تعرض وکړي.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي، ځکه هیڅوک د دې تضمین نه شي کولی.
سید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې غړو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته شي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک سو چې د یا تفاهم لیک د 14 مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې 4 تنه ووژل سول او 10 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشاره سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي.
د رحمت الله افغان رپورټ مورید. د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په دوو ولسوالیو کې لاتیا څخه د زیاتو وسلوالو د وژنې داوه کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال افسل امان بیگا مشال راډیو ته ویل له دوو اونیو راهیسې د عملیاتو په نتیجه کې د اشکاشم او زیباک ولسوالۍ له وسلوالو خلاصې کړې دي. د ویل زیباک ولسوالۍ تیر ماسپښین یوه بجه بیا ونیوله. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي چې د بدخشان ولایت په اشکاشم او زیباک ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له اتیا زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افضل امان تیره شپه د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه په ټلیفوني خبرو کې د هغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل چې له دوو اونیو راهیسې پیل شوي دي. ډیرې سختې جګړې وشوې څو طالبانو او تروریستانو ته د درنو تلفاتو له اوښتو وروسته چې له اتیا زیات کسان یې ووژل شول موږ وکولای شوی د اشکاشم ولسوالۍ اړوندې سیمې او کلي او ورپسې د ماسپښین په یوه بجه زیباک ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو له ولکې خلاص کړو. امن زیاته کړه چې وسلوالو د غویې د میاشتې په اتمه له پراخو حملو وروسته د دوو ولسوالیو ته لارو مونده. افغان چارواکو له دې مخکې د زیباک ولسوالۍ سقوط تایید کړی و خدای نو ویلی چې اشکاشم ولسوالی هم د طالبانو لاسته ورغلی ده. اوس مهال د بدخشان ولایت یمګان او وردوج ولسوالی د طالبانو په ولکه کې دي. بدخشان له لویدیځ لوري له تخار ولایت سره ګډه پوله لري. په دې ولایت کې هم د تخار کندوز د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال امان وویل چې دا لویه لاره به نن خلاصه شي. تر پرون ورځې پورې د ملي اردو او پولیسو څو پوستې د طالبانو لخوا کلا بندې شوې وې چې له نیکه مرغه محاصره ماته شوې، خو ګواښونه لا هم شته او په دې سیمو کې عملیات روان دي. هیله من یم چې لاره به د جمعې تر ورځې له دښمن څخه په بشپړ ډول تصفیه شي. امن زیاته کړه چې د تخار کندوز د لویې لارې د پرانیستو په عملیاتو کې هم وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو شمېره یې ونه ښوده. د تخار کندوز لویه لاره له نږدې یوې اونۍ راهیسې بنده ده.
او له دې سره د خبرونو برخه پای ته ورسېده. اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې اوس له موږ سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو که لوی خبرونه درسره وي نو رابطه وکړئ او راسره یې شریک کړئ. په فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته هم راسره خبرونه شریکولی شئ او د ټلیفون له لارې هم رابطه کولی شئ او د سکایپ له لارې هم. که په پاکستان کې اوسئ او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو د وړیا ټلیفون په شمیرې باندې هڅه وکړئ. څلور نورې شمیرې هم لرو او سکایپ هم لرو. دا شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له سان سره ولیکه:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږیاست. شیر افغان صافی لیکي چې تازه خبر د سپورت دی چې د افغانستان د کرکټ لپاره به راتلونکی مشر روزونکی یا کوچ پښتون لوبغاړی یونس خان وي. دی وایي دا خبر مې د بی بی سی اردو پر وپاڼه لوستی دی چې له خبریال هارون رشید سره د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال مرکه کړې ده. او بله خبره دا ده چې افغانستان د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبډله اعلان کړې چې د شهزاد پر ځای به شفیق وکټ ساتنه کوي. سمه ده. ابراهیم سید حکیم خیرخالی کی چې له دوه میاشتو راهیسې په لکی مروت کې باران نه دی شوی، نو دا خبر نه دی کنه خیر خاص او وی بجلی م نشته. بجلی چې نه یی دا ستونزې دي. خبر داسې و لکه شیر افغان صافی چې شریک کړی دی، خو د دې دا مطلب نه دی چې تاسو د خپلو سیمو د وړو وړو کلو او د والیبال د لوبو خبرونه راکړئ. غټ خبرونه که شوي، غټې کیسې که شوي، نو هغه راسره شریکولی شي. محمد صدیق قلم دوست وایي چې د غزنی ولایت کې مکاتبو ته پاملرنه نه کیږي او زده کوونکو ته کتابونه نشته او معلمان هم نه لري. سمه ده، دا هم ستونزه ده، خبر نه دی. بندیوان وزیر وایي چې موږ پسې ټولې لارې بندې دي. له تاسې هیله لرم چې پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې وکړي. وایي زه په افغانستان کې اوسم او د شمالي وزیرستان یم او حکومت هم ورته د واپسۍ خبرې چې نه کوي. او دلته اوس ننګیال وزیر لیکلی دي چې په بیرمل انګور اډه باندې تېره شپه د افغان او پاکستاني او ملیشو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. اوس هم وی خال خال ډزې کیږي. اوس دا ګوره خبر دی، دا موږ معلومو چې نورو سره که د دې په اړه باندې معلومات یې غم راته ولیکئ پر فیسبوک باندې او دا راسره شریک کړئ. نو چې څومره تلفات یا اوختی دي، څه قسم جنگ و، آیا د رښتیا هم د افغاني پوځ او د پاکستاني پوځ ترمنځ شوی دی که نه، د وسلوالو پر ضد جګړه وه؟ نو دا معلومات را سره شریک کړي. راځي چې درته دا سندره در خبره کړم. ګورش څوک را سره دی؟ ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه دا حکومت جوړ کړی دی دا فارم؟
سیده
سمه ده، ډیره مننه، خوشاله اوسه، خدای پامان. دلته ځنی نورو مبین افغان لیکلی دي چې د پکتیکا مرکز خرنی یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو د پکتیکا له والی سره ولیدل. قومي مشرانو او ځوانانو د خپلو سیمو اړوند ستونزې د پکتیکا له والی محمد الیاس وحدت سره شریکې کړې. دوی د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې او امنیت په اړه خپل نظرونه او ستونزې بیان کړې چې ولایتي اداره یې د حل په برخه کې جدي کار وکړي. پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د قومي مشرانو او ځوانانو مننه وکړه چې تل یې د ولایتي ادارې سره د خپل ولسونو ستونزې شریکې کړې دي او ژمنه یې وکړه چې په ټول توان به هڅه کوي چې دا مسلې حل کړي. ابراهیم مینګل لیکي چې په کورما کې امنیتي ځواکونو ډېرې چاپې وهل شروع کړې دي او په سنیانو باندې ډېرې چاپې وهي. صحیح دی مینګل صاحب. منیب رحمان ستانکزی لیکي چې په ننګرهار کې د چرسو پیر او پلور عام شوی دی او زیات شوی دی او مسؤلین ورباندې غفلت کوي. شاکر بیٹنۍ لیکي لکی مروته چې تازه لوی خبر را سره نشته خو موږ په افار لکی کې د تیلو کمپنۍ راغلې ده. نو د تیلو کمپنۍ چې ستاسو افار لکی ته درغلي خدا خو غټ خبر دی کنه او وې د دې لوجنه ډیرو خلکو ته روزګار ترلاسه شوی دی او د هیله مندې چلته تیر پیدا شي. د وحید قاسمی په غږ باندې سندر نشرو. مشال رادیو ته غوږیست ګورو چې څوک را سره دی. ستړي مشه ستړي مشه. ښه دا ټلیفون قطع شو. زه به فیسبوک ته ورشم هغې پورې به موږ ټلیفون هم واخلو. معصوم قبایل په نوم یو کس له جنوبي وزیرستان لیکي چې د جنوبي وزیرستان په مسیدو سیمه لکه لدا مکین کانیګورم کې د ړنګو کورونو سروې شروع ده. وایي هغه کورونه چې ړنګ کړل شوي وو د هغو سروې پیل شوې ده. دا حکومت بیا د بیا ودانۍ لپاره تاوانونه ورکوي خلکو ته، نو د هغې لپاره دا سروې کیږي. در سره دا ترلاسه کړه. او علیم نور لیکي د پکتیکا ولایت پټان ولسوالۍ مقبل څخه وایي خبر دا دی چې زموږ په سیمه کې مکتب جوړیږي. احمد نور لیکي په بنو تلګي کلي کې د اوبو نار ویاله باندې ویاله منظوره شوې ده. په دې باندې به 1 کروڑ روپۍ لګیږي او ډېر ځمکه به په اوبو خړوب شي. څوک را سره دي؟ ستړي مشه. څوک؟ څوک صاحب نوم مراد وخی وسیم بهرام خان
بلې
تاسو زما غږ اورئ کنه
تاسو غږ اورئ ما
خانو و استاسی آوازم رازی نوم را تا و خیخ پل یو زل بیا بهرام خان نومی گی
بهرام خان پل افوس ولیت نا
خا زل استاسی پا نوم پونه شو مخو بارال که خبر در سره ای را ترکر
بلگو دلتا پا خوس ولیت که ترانه اولس ولی که گلی شو کنا و غوط ایده سخت تا بکنم جبلی کردی دی
سایده دغت تا فصلون تا تاوان رسوله دی سامه ده دیره منه نخوشحال اوسی خدای پا من رازیز ده استاد نشناس پا خک دستن در رو آفو
دادم صبح سر لیده دادم صبح سر لیده دادم بور سزکو بیده هر پان خماره ده هر گلاب مشرابه شو دادم صبح سر لیده دادم صبح سر لیده دادم بور سزکو بیده هر پان خماره ده هر گلاب مشرابه شو دادم صبح سر لیده
مشال رادیو ته وګیاست. سرباز زدران لیکي د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ څخه وی تیر شپه سخت زلزله راغلی ده خو چاته پکې د سر او مال زیان نه دی اوخته. پیرزاده وزیر لیکلی دی خودم د ګرمۍ خبر لیکلی دی دا د خبر نه دی. څوک را سره دی و به خلو ستړي مشي ستړي مشي
مننه ستړي مشي
په خیر راغلی نوم دې راته وخی او سیمه دا رادیو دې بند کړه.
سمالي وزیرستانه خبرې کوو تجیب الله
په خیر راغلی تجیب الله صاحب رادیو مو بند نکې کنه
اوس آواز درځي.
اوا اوس راته وای څه خبر مړو
زمونږ په علاقې پرون باران وسوم.
ښه
او ډېر زیات باران وسو غلیو وسو ونې ته زیان ورسوي.
صحیح دی. نو دا خبر نه دی تهذیب الله صاحب مخکې له خوستم چې کم کس را سره شریک کړی و دا لوی خبر نه دی. بهرحال مننه له رابطې کولو مننه. خدای په امان. د هما په غږ سندره اورو مشال رادیو ته وګیاست او تاسو ته اوریدونکو معلومه ده چې په سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ د ځنو جالب خبرونو په اړه باندې هم درته سلسله شروع کړې ده. په هغې په باره کې به هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې نن ما تاسو ته څنګه څه قسم جالب خبرونه راوړي دي. خو ما سره یو کس ته ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشې صاحب. ستړي مشې.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیما.
په
خیر راغلی بیٹنه سب څنګه خی
خیر دا سر خبره دا ده چې د چین کپنی والا راغلی دی سر
ها
او دا غنن کار پوری کړای دا سړکې جوړای روډ نه کنه او دا پورته نن پټه بل دی چې دا اوس گاڑی دا ور دا سوري دی دا څور واځه مخه راغلی او خپل کار نو شروع کړای
صحیح دی
او دې دمو ځای لا کې خلک دایمن برته ته غوښته وزین دي چې ډېر کسان دي کوي څو کس کسان دي
سم ده او دا به تاسو ته ګټه ورسي
دای بس سر دې به نه مشته ډېر ګټه ورسي ته ځکه چې 100 101 101 کسان نه سي دي دا برتي سي دا نه دای برتي شوري شو کنه دا به نه برتي وي صحیح
ده خوشاله
دا ګاډي بل خو دا ګاډي ګاډي چې چرته ودرې کنه په باندې موږ علاقې باندې چوکیدار ونسی سبا باندې 500 روپیا 1000 روپیا لکه دوه کسانو ورکړي کنه
صحیح دی
دا نه دا 1000 روپیا دا نه دا سبا باندې نقد ورکا کو دوی چې کته ټیکی نه سي حساب سره کو دی نه سي حساب سره کوي کنه نقد غوښتي په موږ خلکو غریبان دي هغه دی نه سي حساب نه سره کوي سبا باندې نقد د پیسې ورکي
سم ده صحیح ده ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې اوریدونکو یو جالب خبر چې تاسو سره اوس شریکوم هغه دا دی چې سیرالیون د افریقایي هیواد دی د دوی حکومت د خپل یو لوی الماس خرڅولو څخه انکار کړی دی او ویلی دی چې د قیمت کم دی اوس دا د الماس کاڼی چې دی دا تقریبا د چرګې د هګۍ قدر ته دی او په دې باندې په بولۍ کې 2.8 میلیونه یعنی 28 لک ډالرو امریکایي ډالرو قیمت ښودل شوی او د دې وزن 209 قیراته دی او دا په غربي افریقایي هیواد کې دویم لوی الماس دی چې دا په د مارچ په میاشت کې د سیرالیون په کونو سیمه کې موندل شوی وه او دا موندلې چا وه یو عیسوي پادري موندلې وه او دا الماس یې موندلی وه او بس بیا هغې نه وروسته حکومت ته سپارلی وه چې دا خرڅ کړي نو اوس پرون چې دوی باندې بولي لګېدلې وه نو حکومت وویل چې نه دا په 28 لک ډالره باندې نه خرڅي ځکه چې دا قیمت یې کم دی د دې نرخ چې دی هغه له دې زیات دی نو اوس حکومت هڅه کوي چې دا په ګرانو پیسو باندې خرڅ کړي احمد ولی پر اکسندر در خبرو
ہاتھ بندو شنگ دے اور نن میں اور دل میں وہ دل نا ہاتھ تو روشن دے ہاتھ تو روشن دے اور نن اولے دل میں وہ دل نا یار ساد باد تخاروں تات میں نفل فل قسمت مجبور تات میں نفل فل قسمت مجبور یار نن میں اور دل میں وہ دل نا یار نن میں اور دل میں وہ دل نا ہاتھ بنگڑو شنگ دے ہاتھ بنگڑو شنگ دے یار نن میں اور دل میں وہ دل نا
د سلام پښتونخوا په دغه نوې سلسله کې تاسو ته ما ویلي دي چې موږ به در سره جالبه خبرونه شریکو. نو بل خبر د مصر دی. په مصر کې د احمد سعید عمر په نوم یو کس دی. د خپل ورکشاپ کې د چې دا ورکشاپ هم د قاهرې د احرامونه چې جوړ دي د مصر هغې سره نږدې دی. هلته د داسې چل کړی دی چې یو وړوکی موټر یې جوړ کړی دی او یو نه دی جوړ کړی، څو یې جوړ کړی دی او دی هڅه کوي چې د دغو موټرو په جوړولو باندې بازار ته لار پیدا کړي او دا خرڅ کړي. اوس دا موټر چې دی دا به د رکشې بدیل وي په قاهره کې. دی دا تمه لري، دا هیله لري. مسله دا ده چې رکشا په قاهره کې ډېره زیاته استعمالیږي خو ګرانه ده او د ده موټر ارزانه دی. د دې وجه دا ده چې تیر کال په نومبر کې حکومت ته هڅه کوله چې اقتصاد ته تحرک ورکړي. نو د دې له کبله د ایجپت یا د مصر پاونډ چې دی، د مصر پیسې چې دي، د هغې نرخ یې ټیټ کړ. نو هلته په مصر کې یوه رکشا په 38,000 مصریو پاونډونو باندې، یعنی 2,000 امریکایي ډالرو باندې خرڅیږي. او د رکشې د انجن زور چې دی هغه 115 هارس پاور دی، یعنی دومره زوار لري. خو د عمر چې څه کړی دی، د ده ګاډی چې د دا ګاډی جوړ کړی دی په دې کې شپږ کسه ځایږي. دا په 34,000 پونډه دی او 300 هارس پاور انجن لري. نو د روټرز خبري ایجنټ سره خبرې کړي دي او ویلی دی چې دی هیله مند دی چې د ده دا وړوکی موټر چې د جوړ کړی دی دا به په بازار کې ځای پیدا کړي او مسله به حل کړي او بیا به له بهره رکشې نه راوړل کیږي. رکشې چې دي هغه مسلسل له بهره درآمد کیږي، مصر کې خپله نه جوړیږي. یو بل خبر دا دی چې په امریکا کې د شیرینیانو جوړونکي، دا چاکلیټونه چې جوړوي او خواږه چې جوړوي، د دې ټولو کمپنۍ سره رایوځي شوی دي او دوی دا هوکړه کړې ده سره یو بل سره چې دوی به نور داسې شیرینیانې جوړوي چې په هغې کې به حراری یا انرژي هغه کموي. حکومت امریکا یو داسې هیواد دی چې هلته د دنیا تر ټولو زیات خواږه استعمالیږي. تر ټولو زیات چې چېرته خواږه کارول کیږي هغه امریکا ده. مسله بیا په امریکا کې دا هم ده چې ورسره هلته دا خواږه کارول کیږي، غوړ کارول کیږي، له دې سره سره چاغوالی، د شکر ناروغي او د زړه مرضونه هم په امریکا کې زیات دي. د نړۍ په سطح کې ورته وګورو نو د نړۍ د هغو هیوادونو کې چې دا ناروغیانې زیاتې دي په هغې کې امریکا هم په لومړیو هیوادونو کې راځي. نو امریکا حکومت چې دی هلته د خوړو او د دوایانو یو اداره ده، هغو ټولو کمپنیو ته، ټولو شرکتونو ته ویلي چې د 2013 کال پورې به ټولې کمپنۍ چې څومره شیان جوړي د هغې پاکټونو په سر باندې به لیکي چې په دې کې څومره بوره یا چینی ګډه شوې ده په دغه شي کې دا کوم شیان چې خرڅېږي. نو پرون بیا داسې چل شوی دی چې د مارز چاکلیټ په نوم باندې کمپنۍ ده، د مارز په نوم باندې به چاکلیټ تاسو لیدلي، د نسلې کمپنۍ او د ریګلې کمپنۍ، لینډ په نوم باندې چاکلیټو کمپنۍ ده، دا ټول سره یوځای شو او دوی دا باوري کړه چې اوس به داسې شیان جوړوي چې په راتلونکو 15 کلونو پورې د دوی ټول شیان چې دوی خرڅوي په هغې کې به له 200 څخه زیاتې حراري یا کیلریانې نه وي. اوس چې کوم چاکلیټونه خرڅېږي په هغه کې 400 کیلوریانې پورې، نو دوی دا فیصله کړې ده. او د دوی په وینا باندې د انسان په صحت باندې، د امریکایانو یا هلته د اوسیدونکو په صحت باندې ښه اغېز وشي، دا د شکر، د زړه ناروغۍ او یا د چاغوالي مرضونه چې دي، په دې باندې به د حکومت سره له همکارۍ له لارې څه نا څه کابو ومومي. د فواد رمیز په غږ سندره در خبرو.
کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی، خادے پہ خور کی دے گرمی نہ دیر تنگ دی، سکل کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی، خادے پہ خور کی دے گرمی نہ دیر تنگ دی، خادے پہ خور کی دے گرمی نہ دیر تنگ دی. سباباد ورش ورش سباباد ورش ورش کل کابل تزمایو سا سلامونا سکل کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی خاتے پہ کور کی دی گرمی نہ دیر تنگ دی سکل کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی خاتے پہ کور کی دی گرمی نہ دیر تنگ دی آدھے پہ گور کے دیگر میں نہ دیر تنگ دے اڑی بل وطن کے راگ اڑی بل وطن کے راگ نرائی نرائی ولیے مخ باندھ رازی نا ہوئے سکل کابل دے جنا کئی پسے ملنگ دے ہار دے پہ کور کی دے گرمی نہ دیر تنگ دے سکل کابل دے.
مشال راڈیو تو گیا ستا و رازی چی دا قمرگولی پا غاک سندر در خبر اکڑو.